ساعت 2 بجې شوې درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې خبرونه کې چې زه اسمت ساروان د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم او ری چې په اسلام آباد کې د افغانستان پاکستان امریکا او چین څلور اړخیزه غونډه پیل شوې ده د دې غونډې په اړه معلومات درکو په پاکستان کې د خپل خبريال راپور دراوړو او د غرس مرکې لرو خو تر هر څو وړاندې خبرونه لرو په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د عربي ټولنې عرب لیگ د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو هغه څه چې د سعودي عربستان په چارو کې د ایران لاسوهنه غني وخند د مصر پارلمان پرون تر درې کلن ځنډ وروسته په خپله لومړنۍ غونډه کې نوی مشر انتخاب کړ او د عراق له شماله راپورونه وایي چې سلګونه کورنۍ د اسلامي دولت داعش او لوږې له لاسه د تیشتي هڅې کوي لومړی د افغانستان خبرونه واوري چې ناجیا صافی وړاندې کوي
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی او رايي د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی هله سرګندوي چې دا ځل به د سولې هڅې نتیجه ورکړي د حکومت اجرایی رئیس وایي چې کورنیو چارو وزارت ته به دنده وسپاري تر څو د نشه یي موادو د کاروباریانو پر ضد اقدامات جدي کړي او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له زیمبابوې څخه د یو ورځنیو او شل اوریزو لوبو د لړیو له ګټلو وروسته نن هیواد ته ستنه شوه د خبرونو تفصیل د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز په اسلام آباد کې څلور اړخیزه غونډه مهمه وبلله او تمه یې وښوده چې دا غونډه به وتوانېږي چې د تلپاتې سولې لپاره تګلاره جوړه او افغان طالبان خبرو اترو ته وهڅوي سرتاج عزیز د دې غونډې په پرانیستونکي وینا کې وویل چې پاکستان له افغانستان سره د ورورولۍ او ګاونډیتوب اړیکو ته ارزښت ورکوي او په جدي توګه غواړي چې په دې هیواد کې تلپاتې سوله او ثبات راشي افغانستان پاکستان امریکا او چین د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیل لپاره نن په اسلام آباد کې خبرې پیل کړې دي د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی هله سرګندوي چې دا ځل به د سولې هڅې نتیجه ورکړي د دې جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی د نن ورځې په ناسته کې وویل چې په سیمه کې د سولې ټینګښت یوه اړتیا ده
صلح د افغانستان او منطقې ضرورت دی موږ امیدوار یو چې دا وار د صلح هڅې نتیجه ورکړي
دا خبرې داسې مهال کېږي چې په اسلام آباد کې د سولې په اړه خبرې اترې د افغانستان پاکستان چین او امریکا د استازیو ترمنځ روانې دي د حکومت اجرایی رئیس وایي چې کورنیو چارو وزارت ته به دنده وسپاري تر څو د نشه یي موادو د کاروباریانو پر ضد اقدامات جدي کړي عبدالله عبدالله دغه څرګندونې نن د فینکس په نوم د معتادینو د درملنې له مرکز څخه د لیدو پر مهال وکړې دا مهال په هیواد کې نږدې څلور میلیونه معتادین ژوند کوي چې ډیری یې پکې ځوانان دي او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له زیمبابوې څخه د یو ورځنیو او شل اوریزو لوبو د لړیو له ګټلو وروسته نن هیواد ته راستنه شوه د دې لوبډلې هرکلي ته د ملي شورا غړي دولتي چارواکي او لسګونه مینهوال د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر ته ورغلي وو
زمونږ ټول وطنداران خوشاله دي الله دې ټول خوشاله لري مونږ هر وخت خوشاله یو مونږ حمایت کوو مونږ ملاتړ کوو
افغان لوبغاړو له رسنیو سره په خبرو کې ژمنه کړې چې هڅه به وکړي چې هیواد ته نورې بریاوې هم راوړي د کرکټ ملي ټیم پرون په شارجه کې زیمبابوې ته په دویمه نړیواله شل اوره مسابقه کې د یو اتیا منډو په توپیر ماتې ورکړه تر دې مخکې افغانستان زیمبابوې ته چې د کرکټ نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب لري د 50 اوره مسابقو په لړۍ کې ماتې ورکړې دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له فرشتي جلازې څخه اوري
ټاکل شوی چې د سوریې قهدې ځپلي ښار مدایا ته بشري مرستې ورسیږي مدایا د وسلوالو ملیشو تر کنټرول لاندې دی او بیړني کومکونه باید پرون لا ورسول شوي وای خو دا پلان بیا لغوه شو په سوریه کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې مدایا او په شمال کې دوه نورو ښارونو ته به نن کومکونه ورسي په مدایا کې لږ تر لږه څلور لکه کسان بندې چې د رپورټونو په حواله د ژوندي پاتې کېدو لپاره حتی واښه خوري د بېسرحده ډاکترانو نړیواله اداره وایي چې مدایا ته باید په دوامدار ډول مرستې ورسوي واستول شي او دا مرستې باید یوازې د یوې ورځې لپاره نه وي د عراق له شماله رپورټونه وایي چې سلګونو کورنۍ د اسلامي دولت یا داعش له او د لوږې څخه د تیښتې په حال کې دي د رپورټونو پر اساس د عراق په هویجه ښار او شاوخوا سیمو کې چې د داعش وسلوال واکمن دي زیات شمېر خلک امنیتي ځواکونو ته د رسېدو هڅې کوي او یو شمېر کسان د سختو لارو لعمله مرشوی دی. ده هاویجه ده پولیس و مشر فتح خفاجی پرون وویل چی بشپری کورنه دوی یا دری ورزی پسره هوا که پغرونو که پیاده سفر کوی سوزان امن سیمو تا ورسوی. خفاجی وویل چی امنیتی زواکونه لده کسانو سره دم رستو حسی کوی. خو هاویجه شهر ده بغداد شمالی لوری تا پا 200 کلومتری پروت دهی چی داعش نیولی. یوازی ده شهر شاوخوا سیمی ده عراقی زواکونو پلاس کدی. پا عراق که ده کردی ملیشو پشمرگه زواکونه پا شمال او پا ختیزو سیمو او ده عراق ده امنیتی زواکونو او ده شیع قومی جنگیالو ده گرو دلو لخوا ده لویدیز او جنوب لوریتا پر مختک سویده. د عربی چولنی یا عربلیک د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو هغه څه چې د سعودي عربستان په چارو کې د ایران لاسوهنه ګڼي وغندله. دوی پرون په قاهره کې د عربي ټولنې په یوه غونډه کې ایران تورن کړ چې په خپله خاوره کې د سعودي عربستان د ډیپلوماتیکو مرکزونو په ساتنه کې په لوی لاس د ځان په پاتې راتلو سره د نړیوالو موافقو سرغړونه کوي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر پرون وویل
وإذا استمرت على نهجها هذا العدوان
كچری ایران هم دی فرقوی او تهاجمی تګلاری ته ادامه ورکړي او د تروریزم او تشدد ناتړ وکړي دوی به د عرب هیوادونو له مخالفت سره مخامخ شي. دا هغه پیغام دی چې په خپل نننۍ غونډه کې مو نهایی کړ. د عرب لیگ په اعلامیه کې د ایران په وړاندې د شدیدو اقداماتو او مجازاتو یادونه نه ده شوې. ریاد وروسته له هغې له د ایران سره خپل ډیپلوماتیک روابط پرې کړل چې لس ورځې مخکې په ایران کې اعتراض کوونکو د سعودي عربستان د سفارت پر ودانۍ یرغل وروړ. د مصر پارلمان پرون تر دې درې کلن ځنډ وروسته په خپله لومړۍ غونډه کې نوی مشر انتخاب کړ. د مصر د پارلمان نوی مشر علي عبدالعادل په علي عبدالعال په فرانسې کې د زده کړې کړې دي او د اساسي قانون متخصص ګڼل کېږي. د پارلمان یو غړي محمد الوتماني چې د چین له مرکزي تلویزیون سره خبرې کولې وویل چې د مصر خلک له اوسني پارلمانه زیاتې تمې لري. د پارلمان نوی مشر چې د مصر د اوسني اساسي قانون او د انتخاباتو د مسودې له برابرولو سره مرسته کړې ده تمې لري چې پراتلونکو دوه اونیو کې به پر غونډو څارنه ولري. او د بریتانیا یو ډیر پیژندل سوی سندرغاړی دیوید بوی چې په سرطان اخته و پرون له نړۍ سترګې پچې کړې. دیوید بوی پر فیسبوک او ټویټر پاڼو د پر فیسبوک او ټویټر پاڼو نن د هغه د مړینې خبر خپور شو. دیوید بوی د مړینې پر مهال 9 کلن و. د دیوید بوی د سندرو وروستی البوم د جنوري په 8 خپور شو. دی د راک د سندرو له امله ډیر خلکو پیژندلی و او پاپ موسیقي سره یې هم تړاو درلود او له ډیرو کلونو راهیسې یې سندرې نوې ویلې.
دوی بجې او 8 دقیقې دي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خپرونه د انټرنیټ له لارې هم اورېدی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیز غونډه روانه ده. د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاکار وایي باید د سولې د خبرو لپاره مخکې تر مخکې شرطونه ونه ټاکل شي. ولسی جرګې نن د سولې د خبرو لپاره د اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې هرکلی وکړ.
سوله د افغانستان او منطقې ضرورت دی. موږ امیدوار یو چې دا وار د صلح هڅې نتیجه ورکړي.
یو شمیر پخوانی طالب چارواکي هم د سولې خبرو ته خوشبینه دي.
سولې میکانیزم د افغانستان په جوړ باندې په واقعي جوړ باندې بناو وخت وایم چې هیڅوک به مخالف نه شي.
د کرکټ د ملي ټیم له بریاو وروسته کابل ته راغی او له توت هرکلی سره مخامخ شو. د ریو ځینو نورو راپورونو ترڅنګ دراما او د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ لرو. لکه څنګه چې مو واوریدل په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیز غونډه روانه ده. په دې غونډه کې د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وویل چې د افغانستان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته باید مخکې تر مخکې شرط کېنښودل شي. د دې موضوع په ارتباط یعنی د افغانستان پاکستان امریکا چین د څلور اړخیزې غونډې په باب پاکستان ته ځو د ازادي راډیو خبریال زبی مومند همدا اوس د ټلیفون له لارې را سره دی. مومند صاحب مهرباني وکړئ د دې غونډې په اړه ستاسو تازه معلومات څه دي؟
مننه سروان صاحب، دا غونډه لکه څنګه چې تاسو ویلي دا غونډه نن د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې پیل شوې ده چې د افغانستان مشري پکې د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال حکمت خلیل کرزی او د پاکستان مشري پکې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سیکرټر ایزاد احمد چودی او همداسې د امریکا مشري پکې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچرډ اولسن او د چین مشري پکې د افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځانګړی استازی کوي. دغه غونډې پرانسته د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتجدیس په خپل وینا کې وکړه. سرتجدیس په دغه وینا کې دا غونډه د پاکستان په افغانستان کې د سولې او امنیت لپاره مهمه وبلله او ویلې چې دې غونډه کې به د پاکستان د افغانستان د سولې د پروسې په اړه یو تګلاره جوړه شي. نوموړی همداراز ویلي چې یو څو نور خبرو ته اشاره وکړه چې په هغه کې ټول نه مهمې خبرې دا وي چې په طالبانو سره د سولې پروسه کې باید مخکې تر مخکې شرطونه ونه لګول شي. همداراز دوی دغه وویل چې هغه طالبان چې څوک سوله غواړي او ځینې نور طالبان چې سوله نه غواړي باید هغې ټولو ته د سولې یو وړاندیز وشي او د وړاندیز مخکې باید د هغوی پر ضد د پوځي عملیات خبره ونه شي او په خبره چې دا به یو منفي اغېز پرې وسي. نوموړي همداراز یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار وکړه چې پاکستان له افغانستان سره ښه تعلقات غواړي او د زړه له تله هڅې کوي، کوشش کوي چې په افغانستان کې تلپاتې سوله تامین شي. نوموړي د پاکستان، چین، امریکا ته په اشاره وویل چې د دغو دواړو هېوادونو په ګډون به دغه کومه کمیټه جوړه شوې ده، دا به سولې یو تضمین ورکړي او په راتلونکي کې که چېرې طالبان سولې ته حاضرېږي نو دا به دواړه بې ضمانت کولی شي. نوموړی همداراز د افغانستان د سولې یوازینی حل سیاسي حل وباله او هغې وویلې چې باید دغه څلور واړه هېوادونه په یو ځای په طالبانو باندې د فشار واچي یا به هغوی وهڅوي چې خبرو ته حاضر شي او د سیاسي مقصدونو لپاره له تشدده کار وانخلي. غونډه لا روانه ده او نور د رسنیو ته د غونډې د کولج اجازه نشته. ویل کېږي چې د غونډې تر پای وروسته به د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په غونډه کې د شو پرېکړو په اړه یو اعلامیه خپره کړي او رسنیو ته به ولېږي.
ډېره زیاته مننه په پاکستان کې د ازادي راډیو خبریال زبی مومند چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د څلور اړخیزې غونډې په باب معلومات راکول. همدا اوس ژورنالیست او د سیاسي چارو نظر خاوند ښاغلی سمی یوسفزی د ټلیفون له لارې را سره دی. ښاغلی یوسفزی، تاسو ته هم هرکلی وایم په دې خبرو کې. سلامت وسی، مننه. په دې خبرو کې د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاکار ښاغلی سرتاج عزیز ویل چې سولې ته د طالبانو د هڅولو لپاره دي هغوی ته امتیاز یا مشوق ورکړی شي. ستاسو په نظر څه شی کېدای شي چې طالبان تشویق کړي چې له جګړې لاس واخلي او د سولې خبرې ومني؟
یعنی دا همغه خبره ده چې ډېر وخت نه کیږي چې که افغان طالبان حکومت کې شاملېږي یا د څه وخت لپاره راځي نو مختلف نظریات دي. څنګه چې زموږ معلومات دي چین او امریکا، پاکستان او یو شمېر نور هېوادونو چې په دې موضوع باندې سوچ وکړو چې څنګه طالبان کولای شو چې یو سولې طرف ته راولو او د دې سولې لپاره باید هغوی ته یو تضمین ورکړو، یو څه په حکومت کې یو ونډه ورکړو یا هر څه چې وي هغه باید څنګه وي. نو دوی څه ډېر سوچ وکړو، دوی د تاجکستان مثال ورکړو چې تاجکستان کې هم د اسلامي نهضت تاجکستان د عبدالله نوري تر مشرۍ لاندې هغې مقاومت کولو، جګړې کولې، خو بالاخره بیا دوی د 10% د حکومت برخه شولو او وروسته بیا انتخابات وشو. دا بله خبره ده چې انتخاباتو کې بیا اسلامي نهضت وبایللو، خو برخه بیا هم یو هلته یو امن امان راغلی. دوی دغه مثالونو باندې کار کوي او زما په خیال پاکستان او امریکا او چین هغوی هم په دې پوهېږي چې طالب ته باید یو امتیاز ورکوی شي. او تر ټولو مهمه دا ده چې افغان طالبان تر اوسه په دې باور دي چې افغان حکومت دا وخت دومره یو قوي پوزیشن کې نه ده چې هغه د طالبانو ته امتیازات ورکړي. ممکن یو کس اشرف غنی یا نور کسان په خپل وغواړي چې امتیازات ورکړي، خو حکومت کې دننه چې کوم ډلګۍ دي یا افغاني مجاهدین دي هغوی شاید دغه ډول ویش یا دغه ډول امتیاز ورکولو سره مخالفت وکړي. نو فلحال یعنې طالبان اوسه پورې هغوی وایي چې موږ دا جګړه دي د دې لپاره نه کوو، خو که دې لپاره چې طالبانو سره یو جوړ جاړې رامنځته کېږي د دوه درې کال لپاره همدا حکومت پاتې کیږي او طالبان د دې برخه پاتې کیږي، غو نه رسته یا انتخابات کیږي یا اهلواس شورا کیږي بل څه ورکول کیږي، په هغه صورت کې ممکن طالبان او پاکستان دې ته زړه ښه کړي چې پاکستان طالبان وهڅوي چې دې طرف ته ولاړ شي. خو زما په خیال دا اوس هغه خبرې دي چې پاکستان واضح کړي دي چې دوه خبرې ډېرې مهمې دي، چې اوس پاکستان وایي چې افغان حکومت ځینې کسان سمجستي د اوربند غوښتنه کوي چې دا شاید د طالبان دپاره په دې موجوده حالاتو کې قبول نه وي، ځکه چې اوربند یو ډېر داسې یو حالت ده چې هغه باید د خبرو طالبانو سره مخامخ مذاکراتو نه وروسته رامنځته شي. له دې امله سرتاج عزیز وایي چې دا خبرې باید پرېښودل شي چې شرایط کې ښودل شي. همدا ډول پاکستان یو خبره بله هم کړې ده چې هغه طالبان به مذاکراتو ته راوستل کېږي، وسره کېږي به څوک چې مذاکرات غواړي. ظاهره خبره دا ده چې یو شمېر طالبان مذاکرات غواړي، خو زه فکر کوم هغه طالبان چې مذاکراتو ته براسي هغه به هغه طالبان نه وي چې په راتګ سره باید د طالبانو مقاومت ودرېږي یا که هغوی امر وکړي د جنګ بندي د هغو خبره دې ومنل شي. نو بیا سوال هماغه پیدا کېږي چې هغه کسان چې طالبان دي او مذاکراتو ته نه راځي د هغوی سره به څه کېږي؟ تر اوسه پورې امریکا او چین او نور هیوادونه په دې باور دي چې که پاکستان د دوی خلاف اقدامات وکړي دا به د دې معنی نه وي چې طالب به بېخي له منځه ولاړ شي، صحیح ده طالبان به کمزوري شي، پاکستان کې به د دوی اوسېدل مشکل شي. اوس حالات داسې شوي دي چې خپل افغان حکومت او افغان امنیتي ځواکونه داسې یو موقف کې نه دي که پاکستان نه طالبان وشړل شي، لکه څنګه چې د څو وخت راهیسې د یو کال یا دوه کال راهیسې تقریبا حقاني نتورک خپل ځای د لاسه ورکړی دی د پاکستاني عملیاتو له وجې نه، خو هغوی بېرته افغانستان ته اوښتي دي او هغلته خپل اقدامات کوي. نو د دې ضمانت نشته چې طالبان پاکستان،
یعنی تاسو فکر کوئ چې پاکستان به همدا غوښتنه ومني؟ یوسف زای صاحب، تاسو فکر کوئ چې پاکستان به همدا غوښتنه ومني؟ د افغانستان د حکومت یو اساسي غوښتنه همدا ده چې هغه طالبان چې سوله نه کوي، د سولې په خبرو کې ګډون نه کوي، د هغو خلاف دې پاکستان اقدام وکړي.
نو دا اقدامات ممکن پاکستان یو حد پورې ومني، خو امریکا او چین او نور هیوادونه بدی پوهیږي چې طالب اوس داسې یو قوت ده چې مکمل ډول له منځه وړل ناممکن ده. که پاکستان اقدامات وکړي، که امریکا اقدامات وکړو او افغان حکومت اقدامات کوي، د دوی منځه وړل ناممکن دي. نو
لیکن یوسف زای صاحب، دا مشهوره خبره ده چې هیڅ شریکي جنگ تر هغو پورې چې په بهر کې حمایت نه وي، په بهر کې اډې ونه لري، له بهره تمویل او تجهیز نشي، تر هغو پورې دوام نشي کولای که ویم دوی څو میاشتو لپاره به ممکن مقاومت وکړی شي، په هغه وسلو امکاناتو چې لري زیات دوام نشي کولای.
یو کومه چې هغه ملکونه چې دا فکر کوي چې یعنی دا منو چې طالبان په پاکستان کې شته دي، هلته اوسېږي، هغه ځای نه منظم کېږي، خو امریکا او چین او نور هیوادونه په دې باور نه دي چې دا د افغان مقاومت چې که طالب پاکستان نه وشړل شي یعنی نور خطرناک.
نو ستاسو له خبرو داسې معلومیږي چې یوسف زای صاحب، ستاسو له خبرو داسې معلومیږي چې دا خبرې بیخي بې ګټې دي، یعنی سره له دې چې دومره بې فائدې دي. یعنی تاسو وایئ له یوې خوا چې که چېرته خبرې هم وکړي، یوه ډله به خبرې وکړي، هغه به نور طالبان تایید نه کړي او نور هغه خلک چې جنګېږي هغه به دې هغو څنګ ته ودرېږي چې جنګ کوي، او پاکستان به هم د طالبانو په ضد اقدام ونه کړي او کیو کې هم فایده نه لري. نو بیا د امریکا او پاکستان او د چین استازي فکر کوي چې بې ځای را یوځای شوی دي، دوی په دې چې کدوی په دې پیژنو بیا څه لپاره غونډه کوي؟
نو دا ډول جنگونو د حل لپاره خو غونډي ضروری دي، ضروری ده چې دا غونډي خامخا یو حل منځ ته راوړي. خو البته زه په دې باور نیم چې پاکستان یو قوي فشار په طالبانو واچي یا هغوی ته وایي چې مذاکراتو ته کښېنه یا راشي، خو طالبان اوس هم په دې سوچ کې دي چې افغان حکومت مطالبه د پاکستان نه دا ده چې افغان طالبانو باید لاس وتړل شي، افغان حکومت ته وسپارل شي. زما په خیال تر څو پورې چې طالبان په دغه فکر کې وي شاید مذاکرات مخکې ولاړ نه شي. که طالبان په دې پوه شي چې واقعا دوی د یو نظام برخه ګرځي، یو څه شرایط چې قابل قبول وي افغان خلکو ته، د افغانستان ملي قانون ته هغه قابل قبول، ممکن په غو سره توافق وشي. زه فکر کوم د افغانستان موجوده ملي قانون، اساسي قانون شاید 95% د طالبان لپاره قابل قبول وي، او 5% داسې وي چې هغه باندې خبرې کېدی شي او طالبانو سره ورباندې مباحثه کېدی شي. خو به هر حال یعنی مشکل دا ده چې اوس طالبان هم په دې پوهیږي چې افغانستان حکومت مونږ بیا نشو نړولی، افغان حکومت او جامعه نړیواله جامعه په دې پوهیږي چې طالب مقاومت کولی شي. د افغانستان په څیر یو حکومت دپاره یو کمزور مقاومت هم یو یو افغانستان د ترقی او د راتلونکي لپاره یو 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 تیاره باب ده. نو د دې عمله هغوی د حد جاري ساتي. ضروري نه ده چې که یو ځل مذاکرات ناکام شي نو بیا د همیشه دپاره بیا مذاکرات نه کېږي، ځکه چې بله لاره نشته.
ډېره زیاته مننه کورودان ژورنالیست او د سیاسي چارو نظر خاوند ښاغلی سمیع یوسفزی. او د افغانستان ولسي جرګې د اسلام آباد د خبرو هرکلی کړی دی. په دې باب او دغه راز د نورو صاحب نظرانو نظرونه هم په دې خپرونه کې وړاندې کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ اخلا ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیل شي، د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي دوام پیدا کوي. په همدې صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوریدای شي. د افغانستان ولسی جرګې په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په اړه د څلور اړخیزې غونډې له جوړېدو هرکلی کوي او وایي هیله مند دي چې دا ځل دا خبري نتیجه ورکړي. د ولسی جرګې یو شمېر غړي ټینګار کوي چې په دغو خبرو کې باید د ملي شورا غړي چې د ملت استازي دي هم شریک شي. په دې اړه د اجمل تورمن راپور واوري.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د څلور اړخیزې غونډې خبري په ولسی جرګه کې هم نن ګرمه موضوع وه. د جرګې دوهم رسیال نذیر احمدزی چې د دوشنبې د ورځې د عمومي غونډې مشري کوله د دغې غونډې له جوړېدو هرکلی وکړ. وی ویل هیله مند دي چې دا ځل دغه خبرې نتیجه ورکړي.
سوله د افغانستان او منطقې ضرورت دی. موږ امیدوار یو چې دا وار د صلح هڅې نتیجه ورکړي.
پاکستان نن د افغانستان د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د څلور اړخیزې غونډې کوربه دی. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي و کوم چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر په خپرېدلو سره کنګل شوی وي، لومړۍ غونډه به د روان میلادي کال د جنوري د میاشتې په 12 نیټه په اسلام آباد کې او دوهمه یې په کابل کې جوړه شي. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر وکیلان د افغانستان د سولې پروسه یو ملي پروسه ګڼي. وایي چې په دغه پروسه کې باید د ولسی جرګې غړي چې د افغانستان د خلکو استازي دي هم شریک شي. د ولسی جرګې غړی عبیدالله بارکزی:
باید د ملت د کور سره شریکه چې دا یو ملي پروسه ده. د ولسی جرګې سره په دغه خبرو کې نمایندګان واخیستل شي، دوه ورونه دوه خویندې ورسره واوسیږي چې په کمه شوه دا خبرې مخته ځي. څنګه ځي؟ د ولس نمایندګي باید په دې کې وي، د ولس تمثیل وي، چې بیا سبا نارې وو چې دا منو دا نه منو.
بلخوای شمیر وکیلان وایي چې د سولې د خبرو ترڅنګ افغان حکومت باید سږ ژمی په امنیتي ستراتیژۍ هم کار وکړي، ترڅو د وسلوالو مخالفینو لخوا د جګړې د لارې د خپلولو په صورت کې لازم چمتووالی موجود واوسي. د ولسی جرګې بل غړی عبدالقیوم سجادی: زه د ملي وحدت حکومت او ټولو هغو کسانو چې د سولې د پروسې لپاره هیله مند دي خبرداری ورکوم چې په افغانستان کې سوله او جنگ د یوې سکې دوه مخه دي. د سولې دا خبرې باید موږ غافل نه کړي او داسې نه چې دښمنان په ژمي کې د پسرلي لپاره د یوې لویې جګړې تیاری وکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په اړه د جوړې شوې څلور اړخیزې غونډې لپاره کله یوې خوا هیلې ډېرې دي، له بله پلوه د غونډې د قربانو پخوانیو ماتو شویو ژمنو او وعدو ته په پام سره یو شمېر خلک ناهیلي دي. دوی په روانه غونډه کې د امریکا او چین پر رول ټینګار کوي. وایي چې دغه دواړه هیوادونه باید د تروریزم د نه ملاتړ او د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان د رښتینې همکارۍ په اړه له نوموړي هیواد څخه قوي تضمین واخلي. دوی وایي که داسې نه وي نو ګمان نه کوي چې دا شړۍ به وړی شي.
د سیاسي چارو یو شمېر افغان کاربوهان وایي که امریکا او چین د افغانستان د سولې په اړه ضمانت ورکړي، هغه وخت به د سولې څلور اړخیزه غونډه بریالۍ وي. دغه سیاسي کاربوهان په عین حال کې ټینګار کوي چې پاکستان تل له دوه مخي پالیسۍ کار اخیستی دی، نو په کار ده چې دا ځل په خبرو کې تضمین ورڅخه واخیستل شي چې په رښتینی ډول د سولې لپاره هڅه کوي. په دې اړه صفي الله ستانیزی راپور لري.
که امریکا او چین د افغان سولې پاړه د پاکستان د رښتین ولې تضمین ورکولی شي نو د سولې پاړه څلور اړخیزه غونډه به ښې پایلې ولري. افغان سیاسي کارپوهان په دې خبرې په ټینګار سره وایي چې که د پاکستان د رښتین ولې تضمین ونه شي هیڅ شک نشته چې دا هیواد به یو ځل بیا خپل دوه مخی سیاست ولوبوي. د سیاسي چارو افغان کارپوه او د پخواني ولسمشر سلاکار وزیر شهزاده مسعود په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دو امیدوار ما چې چین او امریکا چې د ناظرینو په توګه باندې په دې مجلس کې سهم لري، دوی باید په عین زمان کې یو نړیوال تضمین هم د دغه خبرو باید ورکړي، ځکه چې پاکستان همیشه څه ویلي دي د عمل هغه څه نه ده کړی. او زه امیدوار یم چې هر هغه ډله چې په افغانستان کې جنګیږي او د بیرون نه تمویل کیږي هغه ټول مذاکرات تکینی، بیا به یو څه نتیجه ورکړي. او غیر دغه نه که یوه ډله مذاکرات تکینی او بله ډله بیا جنګ کوي، دا په دې معنی باندې ده چې بیا هم د پاکستان به هغه دوه مخی سیاست لکه څنګه چې
خغلی مسعود په داسې حال کې د افغان سولې د خبرو د بریالي کېدو لپاره د امریکا او چین ضمانتونه مهم بولي چې افغان حکومت هم د افغان سولې لپاره د نړیوالو ژمنتیا مهمه بللي او ټینګار یې کړی چې په پاکستان باید دا فشار راوستل شي څو سولې تاریختینی کار وکړي. د افغان سولې پاړه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا څلور اړخیزه غونډه په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پیل کړه او دا غونډې د سولې په وړاندې د پرتو خنډونو د پیژندلو او حل لارو لپاره اغیزمنه وبلله. ښاغلی عزیز وویل چې د سولې د خبرو لپاره باید د طالبانو له ټولو ډلو سره خبرې وشي او هڅه وشي چې هغوی د خبرو له لارې د سولې پروسې ته غاړه کېږدي، ځکه چې د ده په وینا کېدای شي ځینې ډلې د پوځي فشار له لارې سوله ونه کړي. اخو یو بل افغان سیاسي کارپوه د پوهنتون استاد عبدالناصر شفیق په افغان حکومت غږ کوي چې د څلور اړخیزې غونډې ټولو ګډونوالو سره په احتیاط ګام پورته کړي، ځکه چې تر افغانستان پاکستان امریکا ته ډېر نږدې دی.
اوسنۍ څلور اړخیزه غونډه که څه هم افغان ولس ته د سولې هغه هیلهمندي چې له پخوا څخه لري نشي لاسته راوړلی، خو د سولې په لاره کې چې کوم خنډونه دي، د خنډونو د راپیدا کولو د هغې د جوتولو لپاره یوه تګلاره ده. امریکا هېڅکله د افغان دولت په ګټه باندې کار نه تمامي چې پاکستان له لاسه ورکړي. نو پکار ده چې موږ د دوو نورو اړخونو د لارې نه په پاکستان باندې د هر اړخیزې دوستۍ د ټولو هېوادونو سره فشار راوړو او د هغې تر څنګه د خپلې هغه تخته وښویو چې هغه افرادی قوت په توګه افغان طالبان د دوی پلاسونو کې پیوتی دي.
ښاغلی شفیق زیاتوي چې د افغان سولې د ټینګښت لپاره باید د روانې جګړې کورنۍ، سیمه ییز او نړیوال اړخونه په دقت وڅېړل شي او له هرې سره یې په ټاکلي تګلارې مخته تګ وشي. د افغان سولې د بریالي کېدو لپاره په داسې حال کې د امریکا او چین په کلک ضمانت ټینګار کېږي چې دغو دواړو هېوادونو له دې پروسې ملاتړ کړی او ویلي دي چې باید په افغانستان او سیمه کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې ونه سپمول شي. وبه کتل شي چې په اسلام آباد کې د افغان سولې په اړه له څلور اړخیزې غونډې وروسته د سولې د ټینګښت لپاره څومره مثبت پرمختګ کېږي او د هغې سولې خبرې مخته ځي چې افغانان یې کلونه انتظار کوي. صفی الله ستنگزای ازادی رادیو کابل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له زیمبابوې څخه د یو ورځنیو او دوه شل اووریزو مسابقو له ګټلو وروسته نن خپل هیواد ته ستون شو. د کرکټ لسکونه مینوال، دولتي چارواکي او د ملي شورا غړي د لوبډلې د هرکلی لپاره په کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته ورغلي وو. ابراهیم صافی په دې اړه راپور لري.
د کرکټ لسګونه مینوالو د زیمبابوې په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې وروستۍ بریاوې وستایلې. د کرکټ ملي لوبډله د دوشنبه غرمه مهال له شارجې څخه د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته راستنه شوه او د هرکلی لپاره یې د عامو خلکو سربیره یو شمیر دولتي چارواکو او د ملي شورا غړي هم ورغلي وو. له زیمبابوې سره د کرکټ په یو ورځنیو او شل اوریزو لړیو کې افغان توپ وهونکي شهزاد محمدي ښه وځلېده او د نړۍ په کچه د شل اوریزو لوبو څلورم توپ وهونکی وپیژندل شو. شهزاد له رسنیو سره په خبرو کې د خپلې بریا په اړه وویل:
درې میاشتو نه مونږ د کورونه بهر یو وا، نو علاقانو ډېر محنت خواري کړې چې مونږ دغه ځای ته ورسېدو او ډېره زیاته مننه کوم، غوښتنه کوم چې راتلونکي مسابقو لپاره دوا وګیا.
افغانستان په شارجه کې د کرکټ د نړیوالې شورا له بشپړې غړیتوب لرونکو هیوادونو هیواد زیمبابوې سره 15 یو ورځنۍ او دوه شل اوریزې لوبې وکړې چې د دواړو لړیو کاپي وګټه. په یو ورځنۍ لوبه کې افغانستان له 15 نه درې او په شل اوریزو کې دواړه لوبې وګټلې. وروستۍ شل اوریزه لوبه د دوشنبې په شپه وشوه چې افغان لوبډلې زیمبابوې ته 214 منډې هدف ورکړ او د 180 منډو په توپیر یې دغه لوبه له زیمبابوې وګټله. محمد شهزاد محمدي په دې لوبه کې په 18 بالونو 118 منډې جوړې کړې او تر پایه نسوځېدلی پاتې شو. د کرکټ د ملي لوبډلې بل غړی حشمت الله شهیدی ازادي راډیو ته وویل
ډېر د خوشحالۍ احساس کوم ځکه دا وغټه لاسته راوړنه وه ځکه د دوم ځل لپاره مونږ زیمبابوې هیواد ته چې هغه یو ټیسټ نیشن ټیم ده د دنیا هغه لس بیس ټیمونو کې زیمبابوې هم راځي نو هغو ته مونږ ماتې ورکړله او دا دوم ځل ده چې مونږ تېنه هم ټي ټوینټي او هم ونډې سیریز دواړه تېنه ګټو.
په دې وروستیو بریاو سره افغان ټیم په شلو ورځو سیالیو کې نهم او په یو ورځنیو سیالیو کې لسم ځای خپل کړ. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به له دې وروسته په شلو ورځو نړیوالو او آسیایي سیالیو کې برخه واخلي.
ډېره مننه له ابراهیم صافی څخه چې د کرکټ د ملي ټیم د هرکلی په باب راپور راکړ. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس په فرشته جلال زید د ساتلند خبرونه وړاندې کړي.
په پاکستان کې د افغانستان د سولې لپاره د یو پلان پر جوړولو خبرې پیل شوې دي او د دغو خبرو اترو په اړه به تاسو ته ازادي راډیو خبرونه کې معلومات په تفصیل سره واوري. د سوریې قحطۍ ځپلي ښار مدایاته نن د بشري مرستو کتار رسیږي. په د عراق له شماله رپورټونه وایي چې سلګونو کورنۍ د اسلامي دولت یا داعش له خطر او لوږې د تېښتې هڅې کوي. د رپورټونو پر اساس د عراق په الهویجه ښار او شاوخوا ځایونو کې چې د داعش وسلوال واکمن دي زیات شمېر خلک د امنیتي ځواکونو ته د رسېدو لپاره هڅې کوي او حتی په لاره کې مري. د عربي ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د سعودي عربستان په چارو کې د ایران لاسوهنه په شدت وغندله. او د بریتانیې یو پیژندل شوی سندرغالی ډیوډ بوی چې په سرطان اخته او پرون له نړۍ سترګې پټې کړې د ده د مړینې خبر نن خپور شو.
لنډ خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د دې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، ډرامه او د ښځو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ. خو مخې تر دې لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو وویل چې د اسلام آباد کې درې څلور اړخیزه غونډه پیل شوې ده، په دې اړه هم راپور لرو. خو لومړی به سباوون کاکړ اقتصادي خبرونه وړاندې کړي.
دا سلام وړاندې کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي راډیو څخه اوري. ولسمشر محمد اشرف غنی نن ننګرهار ولایت ته د خپل سفر پر مهال وویل هغه اقتصادي پروژې چې کارونه نیمګړي پاتې دي په راتلونکو دوو میاشتو کې به په اړه تصمیم ونیول شي. ښاغلی غنی زیاته کړه چې یا به دغه پروژې یو شمېر شرکتونو ته ورکړي چې کارونه بشپړ کړي او یا به ټول لغوه اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې د یو شمېر پروژو کارونه نیمګړي او د یو شمېر نور پروژو کارونه په ټپه درېدلي دي. د ټاپي او کاسایا که هزار پروژې په پلي کولو سره به د صنعتکارانو د انرژي د برخې ستونزې هوار شي. د صنعتکارانو د ټولنې مشر شیرباز کمنزاده ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروژو په پلي کولو سره به موږ ډېر انرژي ترلاسه کړو او تر څنګ به افغان صنعتکاران دې ته وهڅول شي چې خپل تولیدي او صنعتي فعالیتونه پراخ کړي.
ټاپي او د کاسا د دواړو پروژو په تطبیق سره به د صنعتکارانو د انرژي د برخې ستونزې به ډېرې حل شي. موږ به کافي انرژي ولرو او تنها دوی به دې ته تشویق کړو چې دوی خپلو صنعتي او تولیدي فعالیتونو ته ادامه ورکړو.
ښاغلی کمنزاده زیاته کړه چې د ملي وحدت حکومت هڅه کوي چې افغان صنعتکارانو ته زمینه برابر کړي څو تولید او صنعتي وده وکړي. د فراه ولایت د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې په راتلونکي اونۍ کې به 150 باغداران ته د لاین سلفر د جوړولو په برخه کې زده کړې ورکړي. د دغه ولایت د کرنې مشر عبدالمنان متین ازادي راډیو ته وویل چې د دې دوا په استعمالولو سره به 80% د غرچي او داسې نورو امراضو مخه ونیول شي. د ښاغلي متین په خبره د مرزونو د لمنځه وړل به د انګورو په حاصلات کې ډېروالی راولي او د باغدارانو اقتصاد به پیاوړی کړي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 44 افغانۍ 85 پوله، یو پوند 99 افغانۍ 33 پوله، یو سعودي ریال 18 افغانۍ 15 پوله، د اماراتو یو درهم 18 افغانۍ 85 پوله او د پاکستاني کلدار 640 افغانۍ. د خبرونو پای
د خبرونه په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. خلومړی په اسلام آباد کې د څلور ارخیز غونډې په باب چې د خبرونه په پیل کې مو هم راپور درلود، بیا هم راپور لرو. زبې مومن راپور واوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاجیز په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د امریکا او چین په ګډون څلور اړخیزه غونډه مهمه وبلله او تمه یې خدا چې دا غونډه به وتوانېږي چې د تلپاتې سولې لپاره تګلاره جوړه او افغان طالبان خبرو اترو ته وهڅوي. دا په داسې حال کې ده چې نن د افغانستان د سولې د ځنډیدل لړۍ د بیرته پیل په اړه په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو یو څلور اړخیزه غونډه روانه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار د دغې غونډې په پرانیستونکې وینا کې وویل، پاکستان له افغانستان سره د ورورولۍ او ګاونډیتوب تعلقاتو ته ارزښت ورکوي او په جدي توګه غواړي چې په دې هیواد کې تلپاتې سوله او ثبات راشي. ښاغلی عزیز زیاته کړه، افغان ولسمشر په اسلام آباد کې له صدر اعظم نواز شریف سره ولیدل او همداراز بیا د پوځ مشر جنرال رحیل شریف کابل ته سفر وکړ او له افغان چارواکو سره یې په لیدنه کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه مهمې خبرې کړې وې. نوموړي په اسلام آباد کې دغه څلور اړخیزه ناسته مهمه وبلله او ویل چې په دې کې به له افغان طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه یو تګلاره جوړه شي. نننۍ څلور اړخیزه غونډه ډیره مهمه ده چې د افغانستان د سولې د پروسې د عمومي تګلاره او په دې کې هدفونه وټاکي او همداراس یو داسې ماحول برابر کړي چې د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لار هواره کړي. د دې ترڅنګ دا ضروري ده چې د سولې د پروسې کې د موجودو موقعو او همداراز د خنډونو په اړه وپوهېږو او بیا په دې کې د مخکې تلو لپاره کار وشي. ښاغلی عزیز زیاته کړه، د سولې پروسې لومړیتوب دا ده چې داسې یو ماحول برابر کړي چې د افغان طالبانو ډلې د مذاکراتو میز ته راشي او د سیاسي مقصدونو لپاره له تشدد کار وانخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار همداراز د سولې د پروسې تر پیل مخکې د شرایطو لګولو مخالفت وکړ او ویل چې دا به په دې پروسه کې ستونزې رامنځته کړي. نوموړي همدا شان ټینګار وکړ چې د طالبانو ډلو ته د مذاکراتو تر وړاندیز او د هغوی لخوا د دې تر ځواب مخکې د هغوی پر ضد د پوځي عملیاتو ګواښ به ښه ګام نه وي. هغه زیاته کړه چې د سوله غوښتونکو او نه غوښتونکو طالبانو ترمنځ توپیر او پرېکړه چې د هغوی پر خلاف څه ډول چلند وشي باید د مذاکراتو لپاره د هغوی تر هڅونې وروسته وشي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لومړی پړاو د تېر کال په جولای کې اسلام آباد ته نږدې په مری کې ترسره شوی و چې دواړه غاړه پکې د دې لړۍ په جاري ساتلو سلا شوې وې، خو دا لړۍ بیا په همدې میاشت کې د خبرو اترو تر دویم پړاو یوازې دوه ورځې مخکې هغه وخت وځنډېده چې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې راپورونه راښکاره شول.
یو کلی زر غاگونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو اوریدل چې فرزانه د محکمې له پریکړې وروسته بیرته خپل کور ته ولاړه. راځي د ډرامې په دې برخه کې واورو چې د کلی ملا امام له لمونځ کوونکو سره د څه پاک له خبرې کوي.
ورونو، مونږ چې ځانونو ته مسلمانان وایو باید د قرآن او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ارشاداتو عمل وکړو.
مولوی صاحب رښتیا وایي. وګورئ چې د نعیم دلاور خان او ملک ستار د کار پایله څه شوه.
او ملک صاحب نوابه، که هغه څه کړي وو چې اسلام او قانون ویلي دي، اوس به خبره زندان او محکمې ته نه رسېده.
او صابر خان، څه چې اسلام ویلي مونږ باید له هغو ټولو پیروي وکړو چې تر څو مو لوڼې لویې شوې نه وي، په خپل ښه او بد پوه شوې نه وي، مه یې ودوئ. بیا په زوره خو یې هېڅ مه ودوئ.
رښتیا وایي، مولوي صاحب، زړه د بدمشه اوس خو خلک وایي چې هلک او نجلۍ باید دواړه قانوني سنم پوره کړي او سبق هم باید ووایي.
ورونو، خدای وکړي چې د مولوي صاحب خبرې تل په پام کې ولرئ.
ورونو، نکاح یو شرعي امر دی او زمونږ د پیغمبر سنت دی. د اسلام مقدس دین هیڅ پلار او مور ته دا حق نه ورکوي چې خپلې لوڼې او زامن په زوره او پرته له رضایته په نکاح ورکړي.
مولوی صاحب، همدا مو دود او دستور دی، پلرونه او مشرانه مو همداسې کړي او کوي به یې.
ګوره ګل نظره، راځئ چې خپل دین او اسلام د دود او دستور قرباني نکو. پلرونه او مشرانو به مو همدا کار کړی وي، خو تیروتی دي که کار یې نه دی کړی، په لویه ګناه اوښتي دي.
مولوي صاحب، زړه دې بدمشه، نادانی هم سخته وي.
موږ باید د یو مسلمان په صفت د دین په احکامو خبر اوسو. دا په زغرده درته وایم اورونو چې په اسلام کې هیڅوک حق نه لري چې خپله لور یا خور په جبر واده کړي.
دا څنګه ژوند سو؟ د کور ټول کار زما غاړې ته راولېږه. احسان الله ورور مې بېرته خپله لاره ونیوله، ښار ته لاړه.
امان الله زویه، راشه پیاله چای وڅکا، بیا به پسته نوره واوره پاکه کړي. له مانځه ما حاله چې د واوره پاکولو ته شروع کړي، ستړی به یې نور.
ښه مورې، بس دا دی درکته کېږم، کار مې خلاص شو.
ښه سمه ده. لیلا چای تیار ده، هم دی یو پیاله امان الله ته راوړه، ډکه یې که چې ساړه دي لږ به تود شي.
ښه مورې، دا دی راوړه مې.
نه پوهېږم چې خدای ولې دا ورځ په موږ راوسته. خدای خبر چې دی سن الله پلار به دا ژمی په زندان کې څنګه تېروي.
دا ده مورې، صبر چې پیاله ورته ډکه کړم.
ډکه یې که، ته هم د کور په کارونو کې یوازې پاتې شوې. هغه فرزانه خو د کور په کار خبره هم نه وه.
زه خو وایم چې هغې به د پلار کور کې خصم پر خص نه ویښی، لا به یې پر کار هم نه وه درولې.
د باندې ډېر ساړه وه، لاسونه مې بېخي یخول.
ژمی ده نو زویه، راشه دې بخاري خواته کښېنه. خدای دې صابر ته خیر نه ورکوي. زموږ سره یې څه وکړه؟ د پلار به دې په زندان کې یخ شوی وي.
مورې، زما خو له اوله ورسره خوښه نه وه، هر څه مې د پلار له لاسه وشو. تر اوسه له احسان الله څومره وه چې د هغه د واده شوق یې وکړه، هغه جینۍ هم ډېره وړه وه.
زویه، زه خو پلار ته څومره وه چې واده مو وکړ، د فرزانې نه وړه ومه.
هغه هم سم کار نه و. مورې، تا خپله د خپل ژوند کیسې راته کولې، کومې بدې ورځې نه وې چې تاسو نه وې تېرې کړې.
امان الله، چای دې وڅکه چې سړېږي.
سکم یې. هغې جینۍ ټوله ورځ خپلې مور پسې ژړل، وخت یې نه و چې له مور نه لرې شي.
هو مورې، هماغه د واده په شپه یې څومره وژړل. ما ته یې ویل چې ته ولې نه ژاړې، ته خوشحاله یې چې له مور نه یې دلته راغلې؟
پرېږده یې، فرزانې خو له موره خوړلې شیدې راباندې وګرځولې. که زه پوهېده یې. زه خیر زویه، تا خو به یو کس پیدا کړی وی، که وشي چې پلار دې له زندانه را خوشي کړی وی.
مورې، کاشکې مو څه لاسته راتلی. پلار مې چې کوم څه کړي هغه په قانون کې جرم دی، او مجرم خلاصېدل څنګه امکان لري مورې؟
اوس خو فرزانه له احسانالله نه بېله شوه، نو باید ټول کارونه خلاص وي که نه.
لیلا، قانون یوازې د غالک او جینۍ نکاح له منځه یوړه. څارنوال وویل چې قانون عمر نه وي پوره کړی، هېڅ یې نکاح نه کېږي.
صبر چې چای دې سوړ شوی، درته تازه یې کړم.
زویه، نو دا به څنګه شي؟ همداسې لاس تر ځینې کښېنو تر څو چې د پلار دوه نیم کاله دی په زندان کې پوره شي.
زما هم نه لورېږي چې سپین ږیری پلار مې په زندان کې پروت وي. خدای مهربانه دی، زه به یو لاره پیدا کړم.
ریښتیا زرمینې، سترګې دې روښانه چې لور دې بېرته کور ته درته راغله، په خدای ډېرې خوشحاله شولو.
ژوندۍ اوسې، پوهېږم چې ټولې خوشحاله شوې.
ښه شو چې درسره را دې وستله، په خدای موږ هم ډېر پسې خفه شوي وو. فرزانه جانې، څنګه یې ته؟
شکر ښه یم، زه لښتې ترورې، زه هم تاسو پسې ډېرې خفه شوې وم.
زه ښه شو چې هغه بدې ورځې تېرې شوې.
هیلې، پارچه کله اخلی؟
وخته مې پارچه واخیستله، زه زریمه شوم.
وای، کاشکې زه هم وای اوس به ما هم پارچه اخیستې وای. زه لښتې ترورې، اوس امکان ورکولی نه شم.
وی زرمنې، خدای دې تا او نعیم ته انصاف درکړي. ګوره جینۍ بیچاره څومره خفه شوه.
انصاف چېرته وخورې؟
نه خبره یې چې فرزانه خو یې تره ورکړې وه. هو، خو ستاسو بې پروایي ورسره وه زرمینې. ښه نو، له دې خبرو به تېرې شو.
زر لښتې، له کله نه چې فرزانه بېرته راغلې همدا امتحان او ښوونځی یادوي. دا بېرته ښوونځي ته تلی شي؟
نه پوهېږم،
اوس خو ښوونځي کې م څوک نه وي چې پوښتنه ورنه وکړم.
فرزانې، ته خو زما نه لایقه وې، که دې امتحان ورکړی وای شاید اول نمره شوې وې.
اول نمرګي خیر، چې دومره هم شوی وای چې همدا هم صف ته تللی وای.
زر لښتې، داسې کومه لاره چاره شته چې فرزانه امتحان ورکړي؟ خیر دی، ته خو موږ نه پوهېږې. زه به له جمیل نه پوښتنه وکړم، هغه په دې خبرو کې ما نه ډېر پوهېږي.
کاشکې وشي، کنه بېرته شپږم صنف له سره وایم.
فرزانې لوره کې، زه او جمیل دواړه کوښښ کوو چې ته امتحان ورکړې. د هیلې او نورو صنفیانو سره د یو ځای لاړه شي.
څومره به ښه شي فرزانې، بیا ټول یو ځای ښوونځي ته ځو.
ښوونځي ته خو تلی شي، خو بېرته به شپږم صنف کې کینې. زه کوشش کوم چې دا د شپږم صنف امتحان ورکړي او اوم ته لاړه شي. له خیره، یو کال وروسته پاتې نه شي.
خدای دې خیر درکړي زر لښتې، الله دې اجر درکړي، که نه د لور به مې یو کال هسې لاړ شي.
خدای دې موږ ټولو ته خیر را نصیب کړي. ښه فرزانې، هیله چې دلته راځي د اوم صنف کتابونه لولي، نوي کال ته امادګي نیسي. او ته دې هم هره ورځ له مور سره راځه، د شپږم صنف کتابونه به درسره ولولم. خدای مهربانه دی.
هو راځم زر لښتې ترورې.
وی زر لښتې، په خبرو شو نن لکه چې څوک درس ته رانغله. ساعت وګوره چې څو بجې شوې، بیخي ناوخته شوه.
هوا سړه ده زرمینې، را به شي. زه به تر هغه وخته د جنکیو سره درس ووایم.
سمه ده، هغه دې لکه چې راغلې.
خدای دادا و خدای دادا، څه کوي؟ لکه چې یخ دې شوی که څنګه؟
او زه دې بدمشه، تاسې خو په ډېرې خندا ګرم راغلي یې، په یخ نه پوهېږئ. زما خو ډېر ساړه وشول.
ښه صبر، چې زه لږ خز درته راوړم، زموږ کور بیا نږدې دی نو.
ورشه زه دې بدمشه، خو زر به راځې.
ودرې چې زه مرسته در سره کوم. خدای دادا، دا تیږه لږ غټه ده.
دلته یې کېږده، ما ډېره خواري وکړه، په دې تیږه خو جوړه نه شوه. دا تیږه ښه ده، همدلته کېږده.
سمه ده، ته هغه وړه تیږه ورلاندې که دغسې. اوس هرې خوا خټې دي، که نه کلوخي په لوټو کې ښه کېږي.
خدای داده، د جمیل خبرې دې وانه اورېدې؟ ډېرې وخندولو.
حضرت بدمشه، څنګه مې وانه اورېدې؟ لاسونه مې په کار کې وس، غوږونه مې ستاسې خواته.
دای لرګي او دای کچالو، په دې یخنۍ کې کلوخي ډېر خوند کوي. صبر، اور لګي تم درکړم.
یاره جمیله، زه دې بدمشه، ته خو زموږ لاس او پښې، تا دې خدای له دې کلي نه کموي. ګوره کچالو دې هم راوړي.
خدای دادا، خدای مو دې هم د دې کلي نه کموي. ته هم چې نه یې، زموږ وخت نه تېرېږي. اوس له دې بدمشه
تراک هغه اور لګید. جمیله ته خوشه. خدای دادا، لرګي وچ و ژر ولګېده.
خدای دادا، زه دې بدمشه، نور نو کچارو ور لاندې که.
او ملنګیا، پام ستا خواته شو، لاس مې وسوځېد.
خو پام به دې کوو، ما ولې ملامتوې؟ تراکه چې وی ګورم دومره نه یې سوځېدلی. زه به له دوکانه لږ مالګه او مرچ راواخلم، تر هغې به پاخم شي.
خدای دادا، په ما خو به دې نه وخندلي، څنګه دې لاس وسوځېده؟
نه چېرته مې خندلي، چا چې خندلي و ملنګ او ولی جان و، خو لاس بیا زما وسوځېده.
خدای دادا، لاس خو دې وسوځېده، خو ګوره چې کچالو نه سوځېږي.
دادا زه په څه حالیم او دوی ته ګوره. بله خدای دادا، بل څوک نشته چې وی ګوري؟
ښه شته شته، زه یې ګورم. خدای دادا مه په کارېږه.
هغه څوک دی؟ تاسې تم د اسلام غوندې ښکاري.
ته صبر چې لږ نږدې راشي.
په ډرامه کې د ملک ستار د کورنۍ د غم او خفګان علت به څه وي، او تاسو د فرزانې په هکله د محکمې پریکړه څنګه ارزوئ؟
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه
جوړون کې مسوده نیازی
نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې روغ او جوړ وسئ پیل کوو د نن ورځې په خبرونه روانه خبرونه مو په حامله میرمنو کې لوړ فشار او د حمل په دوران کې د مور لخوا د تیګو او خاورو خوړلو ته ځانګړې شوې په حامله میرمنو کې لوړ فشار څنګه پیدا کیږي د تداوی لارې چارې څه دي او ولې ځینې خلک دا مرض په دودیز ډول تداوی کوي زه مسوده نیازی یم قدرمنو اوریدونکو حاملگی د مور او ماشوم لپاره یو حساس پړاو دی چې په خړه ډول باید تری ساتنه او پالنه وشي ته حمل په جریان کې د ځینو میرمنو فشار لوړیږي چې مور او ماشوم ته یو لړ ستونزې پیدا کوي دا ډول فشار کله کله دومره خطرناک وي چې په مور عصبي حمله هم راځي خو په ځینو کورنیو کې خلک دا ډول ناروغان په دودیز ډول تداوي کوي او د پیریانو نوم پرېږدي حامله مور تاویزګر ته وړي او تاویزګر هم د لختو او نورو شیانو گزارونه پرې کوي چې پیران ترې وباسي خو پوښتنه دا ده چې دا ډول کارونه د دې مرض دوا کیدای شي او که ستونزې لا ډېره وي غزنی اوسیدونکو زیبا د خپل گاونډي کی سره تکوي چې د حمل په جریان کې حمله پرې راتله خبرې بل ډول وی او کورنۍ هم د دې پر ځای چې ډاکټر ته یو سی په کوټه کې اچولې و چې پیریانو نیولې
سم سایګانو کې وخصه و چې بچرا اول وړي کور کې سینه سره خزانه درلوده اشاره جګو په سیدلې ولا سنو کې پر سیدل د عمل په وخت کې وو په دردو کې د ولادت په وخت کې د یورګان ولدا پیریان دی بوې نتله ډاکټر ته بیا ملاته بوتله تاویزونه ورته راوړل او بعضې څکونه او شویستونه او خوردې خاورې ورته په اوبو کې اچولې چې دا وخوري د هغې بیا ازیان ویل پرته خبرې کولې چې د سینې بې هغهنه سوا د کنترول وتلې خبرې په خپل اراده نه وه خبرې چې هر شی له خولې وتل هغه خبرې به یې کولې ټول ترې ووتل له کوره دا یې تناب کوټه کې قید کړله چې دا پیریان دي یعنی مونږ ته به راشي د پیریان سهار ته دا ښځه مړه وه بچار له ولادته مخکې مړه شوه له ولادت ماشوم یې ناست کې ځان سره یې وه ویې وهلې وه بچار تکه شنه وه مړه شي نو ټول وجود یې تک شین وه
اغلی زیبا زیاتوی ما په خپل سترګو لیدلی هغه میرمن چې دا ډول تکلیف لري د کورنۍ لخوا ډاکټر ته نه بیول کیږي بلکې په کور یا نور ځایونو کې تداوی کیږي دا د سترګو لیدلی حال راته وایي
ما خپل لیدلی دي ما مشره خور خاطی وسته په خط کې دا څنګه ولا بچاره به خاطی خشته کړل دي په ګردو باندې کې کوتل دي په جګر باندې په دې ځای باندې ورته خاطی خو دې په چاقو باندې به دا پرې پرې کولې چې موږ دا تورای واسه باندې تا دوي کو دا تورای مې د کیګو په لختیم و هي په لختیم و هي هغه مریض چې بيوشه یې فشار ډیر جګي بيوشه یې لاله وتلې هغه په لختوم و هي وای دا دم کړی لختې دی موږ و خو دا پیریان دی موږ بس و هي تا غندازې و هیڅ دا ودانې لختې ورته هي یا دولس دانې لختې ورته هي هغه لختې ټوټه ټوټه شي بیا نو دا مریض وی کوړه پور کې پروتین کې جوړ شو جوړ شو کې جوړ نشو مري
د کابل اوسیدونکو زرمینه د خپل خاله کی سره تکوي چې د جګ فشار لامل ماشومان نه پاتې کیږي او دا چې په کوم ډول تداوی شوی و دا زیاتوي
خاله مې لوګر ته بوله ملاته ملاته چې بوله و هم دغه سر باندې ورته لوري ښه او خدای د اعصاب راګې په نږدې داسې زخم غونده و نږدې پرې شکولی و په موښته پرې پاک خوش کولی و راووتله دومره راړه شوی وه جړلی بیرون همدغسې زتي کور ته چې راغللو ډېره پخاره وه هغه مشکل درلودو چې دا فشار جیګو فشکاری لاندې نه پاتې کیږي نه هم میاشتې دا پوره شي مړ پیدا کیږي اولادې فشار
په امرخیل کلینیک کې ډاکټره فریده امرخیل وایي په حامله میرمنو کې لوړ فشار د سن موضوع ده. هغه میرمنې چې مخکې له 13 کلنۍ او وروسته له 15 کلنۍ حمله اخلي، دا ډول فشار ورته پیدا کیږي.
د دې فشار اصلي علت اول د سن موضوع ده، چې مخکې له 13 کلو او پس له 15 کلو 15 کلو چې مور حمله اخلي، دا جګ فشار نو دته پیدا کیږي. اول را بسو په مخکې له 13 کلو میرمنو ته، هغه مایندې چې مخکې له 13 کلو نه واده کوي، غوړي اکثرا جګ فشار په زمان د حمل کې پیدا کوي. دا جګ فشار په څلورمه میاشت حمل پیدا کیږي او کرا کرا په همدغه شکل باندې امکان لري تر و مې اتمه میاشت پورې ورسیږي. هغه مایندې چې پس له 15 کلو نه دوی حمله کیږي، دوی هک هم د فشار ولوریکی عین لکه شکل دی زوانه طریقې ته مغاسته او پیغله پیسا پات لاس کلنې باندې د فشار پیدا کوي. دا مایند هم پس له 15 کلنې د فشار پیدا کوي.
اغلی فریده وایي د لوړ فشار نخې دادې چې د مور پخې او لاسونه کګیږي او که ډاکټر ته مراجعه وکړي د خکېدو امکان شته.
د دې اراس سره رقم نسې د مور لاس پخې کګیږي، خپل جبه جووي او لخلونه ویني او لاړې د قاف په شکل باندې سر کوي. سترګې د مور کګیږي، رویت مخشي په سلا چې نه ویني، سترګې باندې تیاره راځي او امکان لري چې که مور مړه نسی، امکان لري چې مور ړنده سي. که دا حالتونه مثلا دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي، امکان لري چې تداوي سي. اولین حالت دا ده چې ډاکټر کوشش کوي چې په هر سن کې چې ماشوم وي، د مور نه لري کړي ماشوم، ولو که دا ماشوم د کومیا سوي کې دی و میا سوي په حالت کې چې مور د حملې د اختلاجی پیدا کیږي، موږ هغه ته په نامه د اکلمسیا وایو. یعنی حالت ته چې اول فشار چګدا، ورپسې دغه سي حملات د اختلاجی ور باندې راځي.
د ډاکټر فریدی په وینا، ډیره داسې مریضان دوی تر راځي چې فشار لوړ وي او کورنۍ د ډاکټر پر ځای ملاته بیایي.
اغه خلک چې په هیغه خاتمان خپل مریض ډاکټر ته ورولي او هغه چې نه پیږي، مریض اکثرا ملا او د خلک ته وري. دا وقات ډیر زیات دي، متاسفانه په کابل ته دا وقات ډیر راغلي دي، له ولایتونه حتی د منګو تاسو نږدې منطقه سروبي ده، له غي منطقې نه راغلي هم دا سي مریضان ملا هغوم را د مریض وهله وي چې ټول شای لاسونه ټول څه نش نه وي، په لارګي وهله وي، په اته پتیګو وهله وي چې زه پیریان نه باسمه، اته په دې وخت کې پښکولې وي ستوري کړه حالت نه دا ووزی. درته مریض په حالت کې بر علاوه سي دي، په دې حالت کې ماشوم هم پنس کې مرز مرسوي د اسد زربینه، خپل مامور اتا کومه حالت تللی ډيري وخت پس کومه اس مور نه راوتلی او کله کومه نه راووزی هم مور بیا رنده بوا یا شوري حالت هیڅ کنه و.
ترنو اوریدونکو، تاسو د نیمه نړۍ خبرونه لازادي رادیو ناوړی. یو بل اساسي ستونزه چې ډیری حامله میرمنې ورسره مخ دي، دا ده چې میرمنې د حمل په وخت تیږي، خاوره، ګلی سرشوی، خامې وریجې او دې ته ورته نور شیان خوري. لومړی به د دوو میرمنو خبرې واورو چې ولې دا شیان خوري او کومې ستونزې ورته پیدا کړي.
سماشم په نس وا هغه ته خاورې ته به مې زړه کېده، د تابړو ته به مې زړه کېده، لوټې به مې خوړلې او د خاورې پی به راباندې څخه لګېده، زړه به مې وران وران کېده، سې به مې خوړلې وه په خاصو مور سره. سماشم پیدا سوې یم، پس ته زړه ته نور صبر سورو کېدی سي، کړی زه خو نه پوهېدلم، اوس له لږ لږ ګوردو مرض له کېدی سي، ما هغه تاثیر وه چې تیږې مې خوړلې.
نما اندرو رو ماشوم به چه پنا سود ده چه به تیگه به خوارید خواب رو به خواره به اوز غریب ده چه ده گردو پا تکلیف اخته ده دا که گیسی ده مغی تاثیری نو ایس پا منگ باطل ده مخرا نخستر ده که نی بچه چلو کم زده میور ده که گیس تاکت می نکی گی لکه عمل غنده آقا تی غاتی شکل نی تیگه به خواری سون پا کور که پسی آخی سلایس نکی دل بیا به پتا به خوارل اوز ده مشکلات سر مخامخ ده غریب.
ډاکټر فریده وایي هغه میرمنې چې دا ډول شیان خوري کلسیم او اوسپنې کموي او د دې ډول شیانو خوړل یو لړ ستونزې هم پیدا کوي.
یو ډیره معموله او جالبه عملګي چې موږ په افغانستان کې لرو همدغه ده چې مایندې وچې وریجې ګله سرشوې چې موږ ورته تاسې ورته وایو او خاوره دا ډیر زیات خوري. ډاکټر ته هم مراجعه نه کوي چې زه ولې داسې یو حالت لرم. په یو وخت کې ډاکټر ته مراجعه کوي چې یا نهمه میاشت وي، به هغه وخت ته وایي چې زه دغه شیان خورم. په دې حالتو کې اصلا دوی کمبود د آهن او کلسیم لري. خاوره یا ګله سرشو یا خامې وریجې خو په وجود کې نه جذبېږي، هغه راځي جګر ته، جګر بیچاره هم نستسفیه کړه زی تشو ته یا گردو ته گردی هم توانای نه لسی هغه تصفیه کا چون هغه خام مواد دی دغه خاطر امکان لري سپه گردو کې رسوب وکا پس تیګی دی گردو امکان لري سی خپل التهابات دی گردو او ډی شدید درد په مسانه کې حتی مور وختشنه ته سیزی امکان لري سپه ادرار کې وینه هم پیدا شي.
ترنو اوریدونکو موږ ټول ته خای چې له حامل مور نه په خډول ساتنه وکړو وخت په وخت ډاکټر ته بوزو خو خوراک ورکړو چې مور او ماشوم دواړه ښه صحت ولري. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وا کا غوړی مختلفونه را واستوي د پوسټ باکس پته مو دادی په کابل کې سوارلس یو ویا هرات کی سلویخت مزار شریف کی نولس جلال آباد کی سلور تو خوست او کندوز کی یو تربیه خوشاله وسئ.